اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس موږ اوریدلی شئ. د لسو څخه تر یوولسو بجو په دې خپرونه کې به په لومړی نیم ساعت کې تاسو رپورټونه واورئ، او په وخت پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خپرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث واورئ. زه بشیر ګواښ تاسو کوربه لومړی خبرونه اورم. د خبرونو وسر ټکی د تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي اتحاد پی ڈی ایم نن په سوات کې جلسه لري. په بلوچستان کې د اپوزیشن ځینو ګوندونو غړو خپل څوارلس ورځنی احتجاج ختم کړی دی، او په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک نن د حکومتي بندیزونو سربیره د سوات په گراسی گراوند کې جلسه کوي. د دې تحریک مشري کوونکي ګوند جماعت علما اسلام یو ځای مشر عمر عزیز د جولای په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت پر بندې سربیره به په پی ڈی ایم کې د شامل ګوندونو غړي په دې جلسه کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د سوات ضلعي انتظامیه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې امنیتي اندېښنو ته په پام او کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یې په پی ڈی ایم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې. خو د عمر عزیز په دا دلیل ځکه سم نه دی چې حکومتي چارواکي په خپله لوی لوی غونډې کوي. پی ڈی ایم د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي او استعفا ترې غواړي، خو حکومت دا غوښتنه ردوي. د بلوچستان ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو له څوارلس ورځو راهیسې پیل کړی احتجاج ختم کړی دی. د صوبایي اسمبلۍ د یولس غړو د کوټې ښار په بیډګر تاڼه کې خپل پړلط بیګا تر هغې وروسته ختم کړی چې حکومت یې پر ضد درج کړې مقدمې واپس واخیستې. د چارواکو په وینا د سیاستوالو د جون په اتلسمه د بجټ د وړاندې کېدو په مهال په اسمبلۍ کې دننه او بهر سخت احتجاج او د پولیسو سره اخو ډب کړی و، نو ځکه یې پې مقدمه درج کړې وه. خو اپوزیشن سیاستوالو دا رد کړی، او له همدې کبله یې د جون له نولسمې احتجاج شروع کړی و. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د آفتاب او ارشد په نامه دوه ورونه یې د خپلې خور د وهلو ټکولو په تور تر هغې وروسته ونیول چې د دوی یوه ویډیو پر انټرنیټ وایرل یا مشهوره شوه. پولیسو د جولای په شپږمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې ویډیو کې ښکاري چې د پېښور د امین کالونۍ د اوسېدونکي خپله خور په څټک وهي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې خور یې له ورونو په پلرني کور کې د برخې غوښتنه کوله. د پولیسو په وینا زخمي مېرمنې هسپتال ته رسولې او نورې پلټنې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې په عرضي ډول مقرر شوو ډاکټرانو د مظاهرو ګواښ کړی دی. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر محمد عثمان د جولای په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یولس ډاکټرانو ته عرضي نوکری ورکړي، خو که مستقل یې نه کړي نو دوی به د جولای له پنځلسمې څخه احتجاج شروع کړي.
مونږ غواړو چې مونږ ریګولرایز شو، ځکه چې مونږ دوی په پولیو کې هم ډیوټیا نه کوو او ویکسین کورونا کووډ کې هم ډیوټیا نه کوو. چې کله شپږ میاشتې زمونږ ټایم پوره شي زمونږ تنخواه دی بند کړي. چې کله دی زمونږ تنخواه بند کړي دی بیا مونږ له ایکسټینشن راکړي، نو په ایکسټینشن کې چې کم دی زمونږ دوه درې میاشتې دی ضایع کړي.
بلخوا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دې ډاکټران ورسره په باقاعده ډول دا مسله نه ده شریکه کړې، خو بیا به هم ورسره د یو حل راوستو په اړه مذاکرات وکړي. د پنجاب په رحیم یار خان کې یو پولیس والا د محمد وقاص په نامه هغه تن وژلی چې په دې وروستیو کې مذهب ته د سپکاوي له تورونو پاک او له جیله خوش شوی و. د ځایي پولیسو بیان محمد نواز د جولای په درېمه رسنیو ته وویل چې دغه نیول شوي یوویشت کلن پولیس اهلکار د پلټنو په مهال په خپل جرم اعتراف کړی. ویلي دی چې د جولای په دویمه یې وقاص په ساتلو وواژه، ځکه چې په خبره یې د هغه د مذهب سپکاوی کړی و. پر محمد وقاص په 2016 کال کې پر فیسبوک د یوې لیکنې له امله د مذهب سپکاوي پور شوی و، خو تیر کال په عدالت کې دا الزام بې بنیاد ثابت شو او نوموړی له زندانه خوشې شو. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر وایي د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې په حصارک ولسوالۍ کې 15 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ولایت د رسنیو مرکز د جولای په درېمه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې نښتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. طالبانو چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونو ته زور ورکړی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان ارمینیا ته د ماینونو د نقشو په بدل کې د هغوی 15 نیولې سرتیری سپارلی دي. د آذربایجان بهرنیو چارو وزارت د جولای په درېمه وویل چې دا کار د روس په منځګړتوب شوي جوړجاړي له مخې شوی، او ارمینیا ورته د 92,000 ماینونو د درک ښودلو لپاره نقشې ورکړي دي. ارمینیا ویلي دا نقشې د خنې د ښودلو په موخه سپارلی دي. ارمینیا او آذربایجان تیر کال په نارګونو قرباغ کې د لانجمونو سیمو په سر شپږ میاشتې جنګ کړی و. دا اتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی تاسو خبرونو کې هم اوریدل او لږ مخکې موږ په ژوندۍ بڼه هم اوریدل چې د تحریک انصاف حکومت په خلاف له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم یو ځل بیا خپلو مزاحمتي جلسو ته کار ویلې دی. دا کار دوی نن د خیبر پختونخوا له سوات څخه شروع کړی خو د غړو راغونډېدل ورته اسانه نه و ځکه چې حکومت ورته اجازه نه ده ورکړې. پر دې سربېره هم د پی ڈی ایم سیاستوال وایي چې د دوی ګډونوال ور روان دي او په دې جلسه کې برخه اخلي. د چارواکو په خبره دوی د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره د ګڼې ګوڼې مخالف دي. خو د پی ڈی ایم غړو ویلي حکومت چې کله په خپله لوی غونډه کوي نو هغه مهال ته کورونا هیروي خو که اپوزیشن جلسې شروع کړي نو دوی ته کورونا ور یاد شي. په دې اړه مې لږ مخکې له سوات خپل همکار نیاز احمد خان سره خبرې وکړې. هغه داسې معلومات راکړه
په سوات ګراسي ګراوند کې دا وخت کې تیاری روان دي. په زرګونو کرسۍ د هم چې جلسهګاه هغه لګولی شوي دي چې خلک پر راځي او دغه کې بکېني. دې تر څنګ دا هم اعلان شوي دي چې دغه جلسې ته به د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن دغه رنګې د دوی سره چې کوم وټ اتحادي او د پاکستان مسلم لیگ نو نشاباد شریف ابم راځي. دغه رنګې د پښتونخوا ملي او پارټي محمود خان اچکزی هغه هم کنفرم دی سوات ته رسیدلی دی. ابم راځي دغه رنګې اصحاب احمد شیرپاو چې د قومي وطن پارټي مشر دی هغه هم او دغه رنګې نور چې د مخالف ګوندونو اتحادي ملګري دي. دې کې چې نو د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپل پارټي دغه دوه ګوندونه چې نه یو طرف ته شوي دي هغه چې نه دغه جلسه کې څنګه چې وړاندې او اعلان کړو نه دی شوی نه دی کړی. دې تر څنګ کوم دلی انتظامي اجازت نه دی ورکړی نو بیا هغه سیکیورټي مسله هم جوړه شوه. نو پرون چې دی نو د جمعیت علما اسلام مشرانو ویل چې 2000 انصار الاسلام چې دا د جمعیت علما اسلام د ساتنې وینګ دی یا د ریو څنګه دا دغه دغه ساتنه مکه په ګټونو باندې ولاړ دي. نو څنګه راتلونکي چې دی نو هغه دغه به تلاشي دي دغه به چې دی نو لټونکي بیا به جلسه کوي هغه بری دي. خو دا چې ښکاري دوی لایټونه هم لګولي دي چې را دا جلسه به چې تر وخت پورې رسید.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیم بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې دغه خبرونه چې تاسو ذکر وشو د تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. په بلوچستان کې اپوزیشن سیاستوالو زینو غوږی له تیرو دوه هفتو راهیسې د حکومت په خلاف احتجاج پیل کړی وو او دوی خپله تاڼې ته ورغلي وو او گرفتاري ورکوله خو پولیسو نه و نیولې. د اپوزیشن د غړو په خلاف حکومت چې د 14 ورځې مخکې مقدمه درج کړې وی خو اوس یې واپس اخیستې او لاندې عمله دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل درته ایوب ترین وایي.
تیر شپه نا وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د کوټ و بجلیګر تانې ته ورغلی او ولته د حزب اختلاف و غړو ته د حکومت اډر یا امر په لاس ورکړی دی او ویل دی چې د حزب اختلاف د غړو په ضد په غلطه توګه مقدمه سوی ده چې لامل یې نه یوازې حکومت د دوی په ضد بیرته د مقدمه اخیستې بلکې د حزب اختلاف د غړو سره چې کومه پیښ سوی ده پراغه دوی بخښنه غواړي. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر اډوکیټ وویل چې د راتلونکو کال لپاره په بجټ کې د حزب اختلاف د غړو سکیمونه نه دي شامل سوي چې لامل دوی و احتجاج کول ته اړ سوي وو.
مشر دغه عرض کوي چې د اخر له خالی دروغو کار اخر دوی مسلمانان دي سیاستدانان دي ام پی ایز دي وزیران دي د دروغ دی یی چې چرپ شي وي پنځه وار راغلی دي په اخري وار رال چې مش په نیمه ګنټه کې دا کیس پر راکو دا دوی وینا چې 169 کې زموږ ډیسچارج او د پولیس په ډومین کې دي گورنمنٹ ور سره یو تعلق نه. پولیس مش بے گناہ کړو اسمبلی مش بے گناہ کړو سپیکر مش بے گناہ کړو زموږ د اناستی مش بے گناہ کړو څوک مونږ نه نیسي نو خو مش بے گناہ یو مش بے گناہ یو ثابت اسول او بیا دوم داز د پیسو نه دی مش خود کم دا ټایم دی لوټ مار دی لوټ مار مش ختمو دا د دې قوم پر مر باندې قرض دی.
د دې خلمه خپه کوټه کې د صوبای وزیرانو لخوا وای و خبري کام فرست ویل سی وو چې د بجټ خروسته په صوبه کې چکه موازه جوړه سوی ده هغه سمنه ده. په دې ترڅ کې په خپله وینا کې د حکومتي جماعت او نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ تاوتریخوالی و عادي خبره ده، خو په کار نه و چې دا و دې ځای ته رسېدلی وای. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د دې څخه له مخه د جولای د میاشت په لومړۍ نیټه حکومت د حزب اختلاف د اسمبلۍ د 12 غړو نمونه د اف آی آر څخه اخیستلی وو، خو حزب اختلاف هغه وخت د حکومت دا پریکړه رد کړه او غوښتنه یې کوله چې تر څو په بشپړه توګه اف آی آر مخله نه وي ختم سوی، تر هغه وخت پورې به دوی د احتجاج په توګه د کوټ په بجلی ګرتاڼه کې ناست وي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د حکومت د اف آی آر له امله د حزب اختلاف 12 غړي د تیرو 14 ورځو راهیسې په تاڼه کې ناست وو، ځکه چې د جون په 19 نیټه چې کله حکومت د حزب اختلاف د 12 غړو په ضد اف آی آر کړی وو، نو هغه وخت یې پر حزب اختلاف تور لګولی وو چې دوی د جون په 13 نیټه کله چې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی بجټ وړاندې کاوی، په هغه ورځ یې نه یوازې د بلوچستان اسمبلی و څلور واړو لویو دروازو ته کلپان اچولی وو، بلکې د اسمبلی په ودانۍ کې دننه د پولیس سره اړخ ډب هم جوړ کړی وو، او په نتیجه کې د حزب اختلاف څلور د اسمبلی غړي زخمی شوي وو. خو حزب اختلاف همیش د حکومت دا تورونه بار بار رد کړي دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ په خلاف په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړي دي، د پاکستان حکومت د بجلی نرخ زیات کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو هم پر حکومت نیوکې کړي چې په دې صوبه کې بجلی پیدا کیږي مګر قیمت یې دومره زیات دی چې خلک یې ادا کولی نشي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د دوی د بجلی پیداوار له بهره په اخیستونکو تیلو ولاړ دی، او په خبره یې په نړیوال مارکیټ کې دا تیل ډیر ګران دی. شبیر جان مو په نور حال خبروي.
نیپرا یا پاکستان کې د بجلی قامی ادارې لخوا دا جولای په دویمه حکومت ته د بجلی د ګرانولو تجویز وړاندې شو چې د پاکستان وفاقي حکومت د دغه زیاتوالي منځوري ورکړه ده، او د دې ترمخه په کورونو کې بجلی استعمالونکو لپاره 1 روپے 2 پیسې یونټ، او کمرشل یا کاروبار کوونکو لپاره 3 پیسې کم 3 روپے یونټ ګران کړی دی چې د اکتوبر لومبه نیټه نه به اخیستل کیږي. بلخو ته خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د جولای په دریمه هم د لوډ شیډنګ او د ګرانې بجلی په ضد اشرف روډ دکاندارانو لخوا احتجاجونه شوي. د دغه احتجاج مشر کوونکی د دکاندارانو صدر محمد جاوید مشال لیډو ته په دې باب لول
یو خو دلته بجلی منګ سره نشته، او بل چې د وفاقي حکومت اړخ نه وګوري د بجلی الټا ریټونه هم سیوا کوي. زموږ کاروبارونه اول نه چیرې خراب دي، برای کرم مونږ وفاقي حکومت ته درخواست کو چې فوري چې کم نرخونه تاسو زیات کړی دي دا دی واپس کینسل کی. مونږ د دې خلاف یو د دې نرخونه زیات تولو، او ان شاء الله عزیز یو بھرپور طاقت سره به موږ بیا روزو او حکومت ته دې خبرې جواب ورکو.
هم د پیښور یو بل سیدونکو رضا خان وای چې یو خو لوډ شیډنګ او بل خو تا ګران بجلی حکومت نور هم ګران کړی دا چې په دوی ډیر بد اغیز غورځولې دی.
وفاقي حکومت بجلی نه خونه سیوا کړی دی، نو په دې باندې موږ ته ډېر مشکلات دی. یو موږ د وفاقي حکومت نه دا اپیل دی چې دا پیسې یو کمی کی قیمت نه، او بل دا لوډ شیډنګ ختم کړي، او که دا ونه شو نو دینه به موږ مجبورن
خیبر پختونخوا اسمبلی کے مخالف گن عوامی نیشنل پارٹی اغڑے سردار حسین بابا کوئی چکم صبح پیونی مروپے شپک زر میگا واٹا بجلی پیدا کوی دہاغ صوبی اولس دا بجلی بلون دا ورکولو توان نلری. اوائی موجودہ حکومت کم اگرانی راوست دا رواندے دا ڈال گرانی یو حکومت ہم ندر آوستے
دا زمینی حقیقت تا چی غریبانان خلق چی دے اغد بجلی بلون بیخی اس نشی ورکولو یو دیر بد حال جوڑ لے د بجلی په دې نرخ کې چې دې سوره اضافه وکړه زده وام چې په تاریخ کې دوره اضافه یو حکومت نه ده کړې سوره اضافه چې دې وکړه سوچ تاسو کوي چې کومه صبح شپږ زره میگا واټ بجلی په یو روپۍ او پنځلس پیسې باندې یونټ پیدا کوي نن هغه خلک د بجلی د بل ادا کولو قابل نه دی پاتې بل لوډ شیډنګ ته تاسو وګورئ چې ولس ولس ګینټه یو اتلس اتلس ګینټه لوډ شیډنګ شو
ولې په دې اړه مو د بجلی او اوبو وفاقي وزیر عمر یوب سره او د هغې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومت ویان کامران بنګش سره طبیع بیا رابطو هڅې وکړې خو دوی سره خبرې ونه شولې ولې د جولای په دویمه د توانایي وفاقي وزیر حماد اثر د قامي توانایي پالیسۍ په اړه یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د پاکستان زیاتره بجلی انحصار د بهر ملکونو نه راغوښتونکو تیلو باندې دی کوم چې ګران پرېوځي او بل دوی په تېر حکومتونو هم تور ولګو چې د هغوی غلطو پالیسیو له وجې بجلی اوس دوی د مجبورۍ له وجې ګرانوي دوی دا هم وویل چې راتلونکي لسو کالو لپاره د دوی حکومت داسې منصوبې لري چې په ارزان نرخونو به خپل ولس ته بجلی ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له دو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدن کو مشال ریډیو ته غوږی له دغه لارو هم موږ سره راتللی شئ په خبر پختونخوا کې اډهاک یا په ارزی ډول مقرر شوی ډاکټران وایي حکومت دی نوکری په خیکړی او کدا سی ونه کړل مظاهری به هم کوي او له کارونو بایکاټ هم په دې کارونو کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې هلې ځلې او پولیو ویکسینو کمپاین شامل دي حکومتي چارواکو ویلي چې د ارزی ډاکټرانو خدمتونه صحیح خو دوی ورته د ستونزه نه ده وړاندې کړې انیس اجمل په دې اړه نور تفصیل لري
خیبر پختونخوا کې پارسي توګه غستل شوو یا اډهاک ډاکټرانو ویلي حکومت دی ورله د نوکریانو په خولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنې اومني ګنې دوی به د جولای په 15مه د احتجاج پریکړه وکړي د اډهاک ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر محمد عثمان د جولای په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د کورونا وایرس وبا پر مهال شاوخوا 1100 ډاکټران د شپږو میاشتو لپاره پارسي توګه برتي کړي وو چې پکې دا مهال 800 په دندو پاتې شوي دي نوموړي زیاته کړه چې په دې ډاکټرانو کې ګڼو ته د ډیوټۍ وجه کورونا وایرس ولګید او پکې د وایرس له وجې دوه ډاکټران مړه او د یو سل شپېتو کورنۍ متاثر شوې خو حکومت یې بیا هم د نوکریو په خولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنو ته پام نه کوي
موږ غواړو چې موږ ریګولرای شو ځکه چې موږ دیره په پولیو کې هم ډیوټي نه کوو او ویکسین کورونا کووډ کې هم ډیوټي نه کوو ته منیسټر صاحب ویلي چې تاسو به موږ ان شاء الله پرمننت کوو خو الیکشن ته نږدې نږدې نو الیکشن خو پته نشته چې کله به وي کنه الیکشن کې ډېر ټایم دی او سره کنفرم کړي موږ ته خدای نه جره کړي چې لکه موږ تاسو الیکشن ته نږدې پرمننت مونږ مسلسل ڈیوٹیا نے کہو مونږ چکل شپک میں چھ زمون ٹائم پورے چھ زمون تنخواہ دی بند کی چکل دی زمون تنخواہ بند کی دی بہ مونږ ایکسٹینشن را کئی تو پر ایکسٹینشن کے چکم دی زمون دو تری میں پیش دی جائے کی
التا دی جلائی پ دویما پ پی خبر کی ایڈ ہاک ڈاکٹرانو خبری غنڈا اوکڑا وی ویل چھ حکومت دی ڈاکٹرانو تا پ دریم سل دش پ گمیاش تلا پارا قرار دادونے یا کانٹریکٹ تے ورکڑی خو باید چې حکومت دا ډاکټران د برتی کېدو پسته د لومړیو شپږو میاشتو وروسته مستقل کړي وو له دې ډاکټرانو سره په خبري غونډه کې د خیبر پختونخوا د ټولو ډاکټرانو اتحادیې پروونشل ډاکټرز اسوسییشن مشران هم برخه اخیستي وه د دې اتحادی مشر ډاکټر زبیر ظاهر مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د صحت ادارو او روغتونونو د شخصي کولو په ګډون یو شمیر داسې اقدامات کوي چې له وجې د ډاکټرانو ستونزې سیوا شوې دي نوموړي زیاته کړه که حکومت د اډهاک ډاکټرانو غوښتنو ته پام ونه کړ نو دوی به د پولیو ضد مهم کې د برخې نه اغستو تر څنګ له هغې سره په احتجاج کې هم شامل شي
اغه خلک چې کوم پر یو باندې پویږي نه سیستم باندې او دویم چې کوم دې ردی حکومت مې نه جنډا دا چې دا خلک دا شی کوي پنشنز ختمي پبلک پرایویټ پارټنرشپ راولي او زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې کوم دا هاسپټل دي چې دا سوشل ډپارټمنټ دی حکومت هم زموږ په پیسو باندې جوړ کړی دی دا چې کوم دې دا تاسو پرایویټ کولې نشي نو دا دې د وچی ګورنمنټ چې کوم دې مختلف شیلو بهانو سره دا ډاکټر درا میډیکل هیلث سټاف څنګه
د خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کال کې د ضلعي علاقائي صحت محکمو لپاره نوی قانون راوړی و چې پکې د روغتونونو شخصي کول هم شامل وو خو ډاکټرانو د دې پر ضد احتجاج کړی وو او ویلي وو چې له دې اقدام سره به د دغو هسپتالونو ډاکټران سرکاري پاتې نشي. ډاکټر زبیر ظاهر دا هم ویل چې د اډهاک ډاکټرانو غوښتنې صحت او خزانه وزارتونو ته وړاندې کړې خو څه ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. بلخو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت قائمه کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي لیاقت علي خان مشال ویډیو ته ویل چې پارزي توګه غستل شوو ډاکټرانو خپلې ستونزې لا تر اوسه دوی ته نه دي وړاندې کړي، خو حکومت د دغو ډاکټرانو قربانۍ ستایي او پوره هڅه کوي چې د ټولو ډاکټرانو مسئلې پر وخت هوارې کړي.
کومه مسله چې مونږ راغلي نو مونږ په هغه د حل کولو کوشش کوو. کومه چې مونږ نه راغلي نو هغه خو خیر د ډاکټر د اوسه پورې د ایم ټی آی د ټول خلک خلاف نن هر ځای کې سره کوشش دا کوي چې زمونږ په ضلع کې او زمونږ په دغه کې ایم ټی آی زمونږ هسپتال د ایم ټی آی شي. د یو څو ډاکټر یا ټمپری پکې نور مستقل خو د چا مستقبل مونږ په دا چرته نه لګو، خو که ټمپری څه کم مسله راځي نو په هغې کښې به هم داسې نه وي چې یاره حکومت به ځان ته څه پیدا وباسي. پیدا که وباسي نو عوامو ته به وباسي او دغه دا ډاکټر هم نو هم د عوامو خلک دي. که نه
د خیبر پختونخوا حکومت د روان مالي کال 2021 او 2022 لپاره څه د پاسه 1,100 روپو بودیجه منظوره کړې چې پکې د عارضي ملازمینو لپاره په مراعاتو یا په اډهاک ریلیف الاونس کې 10% زیاتوالی کړی دی او دغسې ډاکټرانو ته د تنخواګانو ورکولو په ګډون د صحت د بېلابېلو منصوبو لپاره څه د پاسه 1,200 روپۍ بیلې کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لدغه ایپ زموږ ټولې خبرونې اوریدای شئ. د مشال ریډیو کمی تیرې خبرونې هغه هم تاسو اوریدای شئ او ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ. د ایپ په ډاونلوډولو یا کارولو کې که کومه ستونزه لرئ نو دا راته خامخا ووایئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. تاسو که چېرته کورمې ته تللي او د کورمې په سده کې مو له 5 بجو وروسته له بینکه پیسو راویستلو ته ضرورت پیدا شوی نو مه پسې ګرځئ، ځکه چې د نږدې 45,000 خلکو په دې ښار کې یوازې 2 بینکونه د ای ټی ایم یا پیسو راویستلو مشینونه لري او هغه هم یوازې د بینک د کاري ساعتونو په وخت فعال وي. ځایي خلک وایي اکثره د پیسو په راویستلو دومره ګڼه ګوڼه جوړه وي چې خلک له یوه بله د مخکې کېدو په وخت کې د یو بل سرونه مات کړي. ځایي انتظامی ویلی دی چې د دې ستونزې د حل کوشش کوي. طارق اورکزی په دې اړه رپورټ لري.
د کورمې په ساده ښار کې اکثره بینکونه داسې دي چې پکې د کارډونو په ذریعه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د ای ټی ایم مشینونو سهولت نشته. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي په ښار کې د بینکونو شمیر شپږ دی چې پکې یوازې 2 بینکونه ای ټی ایم مشینونه لري، خو له نور ټول یاد سهولت نه ورکوي. پټان عبدالخالق زیاتوي په هغه 2 بینکونو کې موجود پر ای ټی ایم مشینونو د خلکو غټ رش وي، ولې چې د نورو بینکونو کسټمر یا صارف هم ورته راځي او بله دا چې هغلته احساس کفالت بېنظیر انکم سپورټ او د صدای امن پروګرامونو له مخې هر میاشت میلاویدونکې امدادي رقم هم ورنه خلق ترلاسه کوي.
دلته خلکو ته د ای ټی ایم وجنه کوم مشکلو جوړیږي، کومې جګړې جوړیږي، کوم مشکل لکه نه د ګرمۍ نه د برانه د هیڅ اغشتو نه دی، او بلکې زنانه هم دي کې را شریکې شي نظرین که دغه ټول ای ټی ایم کلو شي د خلکو مسالې په دې سره ډېر زر حل شي.
په بینکونو کې موجود د ای ټی ایم مشینونو په اړه د سټیټ بینک دا هدایت دی چې هغه به 24 ګنټې کلو ساتلی شي، خو په یاد ښار کې متعلقه 2 بینکونه تر یو محسوس وخته پورې د ای ټی ایم مشینونو له لارې د پیسو راویستلو سہولت ورکوي. د پیر قیوم عمران مقبل وای
کله چې بینک عملا چټی کوي ور سره ټیما باندې بیا هغه باندې بیا کور نه کوي، نو خلک چې دلته دی لکه ته دوت ډیر زیات خوښ کرد تنخدار کوم خلک دی ډیر زیات کپی ته دوت کړي او مور روزانه کسو په سلګونو خلک لینونو دی ویلوړ وی نو مودا خوښ ته هر بینک دی ټیم ورګيږي.
بلخوا د کوزی کورمه مرسیال کمشنر حامد خان وای د خار ټولو بینکونو لا مشرانو سره سورو زیوړان دی ای ټی ایم مشینونه د لګولو خبره کړي چې ته هغوی یاد سہولت ورکولو پاړه مثبت جواب ویلې خو تر څومره پورې هغل تاش پورس د مشینونو کولو ستالو مطالبه ده نو هغه بورته عملی کول مشکل وی ولې چې سکیورټي او نور ځینې داسې مسالې په لار کې خنډ دي
especially to working hours ke zum sab 9 to 5 ya 8 to 4 singam the bank working hours di tarike ke functionally
zai charwa ko tar de wande hum ya sahulat workawal wade kade khutro sa haga amali nashwe tarike rakze mashal radio pe khabar
da mashal tar sangu se da sahar lana ho da ma kham tar shpago
aridun ko ta se mashal radio tha wage د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسیم دا اوس اوریدلی شي. په داس حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې ولسی وګړو ته په ورپېښو خطرونو اندېښنې ښودلې دي. د ادارې ویلي چې په جنګ کې ښکېلې ټولې غاړې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان بشري حقونو هم ورته اندېښنې ښودلې او غوښتنه یې کړې چې د ناامنیو د پراخېدو په حال کې دي خلکو ته د مرستو رسولو لارې نه بندېږي. نور معلومات له سالم محمد صالح اورو.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي روانو وسلولو نښتو، کورونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدن نگرانی وضعیت استیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندېښمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یوه بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سرې میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډۍ د اووه مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په پام سره ورته کار کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی تیر لمریز کال کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیف ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکی تلفات او د عامه بنسټونو نړیدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې زنده شد گردی مکمل ختم
افغانان شو بی شک چوپ
زنده را سخت را باندې تیر هر چته
نیست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی. دغه بحث چې تاسو ذکر وشو دا تاسو نن هم اوري په تکراری توګه باندې تاسو اوري، او نن پکې د عثمان کاکړ چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سنیټر او سیاستوالو، دغه د مړینې په سیاست باندې څه اغیز دی، دا موضوع پکې چړل شوی دی. نو هله د چې داتا سي د خبرونو د لنډیز نه ورسته وره د خبرونو د لنډیز وخت یې زکه چې لسنی می بجې کې دونکې ته څو سر نه پکې پاتې دي راځي چې دا وره پاکستان جمهوری تحریک نن د حکومتي بندیزونو سربیره د سوات په گراسی گراوند کې جلسه کوي د سوات ضلع انتظامی په یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې امنیتي اندېښنو ته په پام او کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یې پیډیم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې خو د دې اتحاد مشر جماعت علما اسلام ګوند سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د دې جلسې امنیت په خپله نیسي او خامخا به جلسه کوي د بلوچستان ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو له څوارلس ورځو راهیسې پیل کړی احتجاج بېګا ختم کړ د صوبایي اسمبلۍ د ولس غړو د کوټې ښار په بیجیګر تاڼه کې خپل پرلت بېګا تر هغه وروسته ختم کړی چې حکومت یې په ضد درج کړې مقدمې واپس اخیستې د دوی پر ضد دا مقدمې په اسمبلۍ کې دننه او بهر د سخت احتجاج وروسته د دوی پر ضد دایر شوې وې په خیبر پختونخوا کې په عرضي ډول مقرر شوو ډاکټرانو د مظاهرو ګواښ کړی دی د دې ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر محمد عثمان د جولای په درېیمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یولس سوه ډاکټرانو ته عرضي نوکری ورکړې وي خو مستقل کړي یې نه دي د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر وایي د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې پرون په حصارک ولسوالۍ کې 25 طالبان وجود شوي او 15 نور ټپن شوي دي د ولایت څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په نښتو کې دوه افغان سرتیري هم وجود شوي او درې نور زخمیان دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ازربایجان او ارمینیا ترمنځ یو معاهده شوی چې لمخې ارمینیا ازربایجان ته د ماینونو د نقشو نقشې ورکړې دي او ازربایجان هغه 15 سرتیري د ارمینیا خوشې کړي دي چې څومره د مخکې په جنگونو کې نیولي وو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د مشال ترڼا لاندې بحث دروو چې لږ مخکې تاسو ته ذکر وشو عبدالحی کاکړی کوربه
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې باز کی د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو پخوانی مشر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ تر مرګ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي ها د جون پر لسم نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بیهوش حالت کې مندل شوی وو چې ورسته د علاج لپاره هسپتال ته یوړل شو ډاکټرانو د هغه د سر اپریشن یا عملیات وکړل او ویل چې د عثمان کاکړ سر سخت ضربه خوړلې ده کله چې د هغه حالت شنه شو نو د نور علاج لپاره د کراچي اغا خان هسپتال ته یوړل شو چې هلته د جون پر 28 نیټه مړ شو د هغه مړی د لاریون په صورت کې له کراچي څخه کوټي او بیا یې پلرنی ټاټوبي مسلم باغ ته یوړل شو چې په لار کې په زرګونو بلوچستان او پښتنو د عقیدت پرزوین ورته وړاندې کړي دغه سیاسي مبارزه په پاکستان او افغانستان کې ډیره زیاته وسایل شوه عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ډیر مهم مشر و دغه په جنازه کې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي اعلان وکړ چې درې میاشتې وروسته به په بنو کې جرګه رابلل کېږي چې پکې به پښتنو ته پر پیښو ستونزو بحث او فیصلې کېږي د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په تیره بیا د پښتنو مذهبي او ملتپاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلی او دا د می لپاره لوی سیاسي تاوان بللی پښتنه دا ده چې د عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څه اغیز کړی او خپل پښتونخوا ملي او امپارټي د مشرتابه او سیاسي لحاظ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی ده دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چیرو میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پوه رپی الله کاکړ دي تاسو دواړو قدرمنو میلمنو تار کړی وایم
ډېره مننه کور ودان
رسول الله کاکړ صاحب تاسو ولیدل چې عثمان کاکړ مرګ وسو مړ شو او تر مرګ وروسته بهرال ډېر بحثونه هم راو پارول خلکو ورته جذبات احساسات او له افغانستان واخې تر پاکستان پورې عام خلک سیاسي ګوندونه لوی سیاسي ګوندونه د غټول خفګانو وشوي او د سیاسي مبارزې څومره واڅ په څلور څلوېشت کلو محیط ده پاغه باندې مختلف اړخونه باندې خبري وکي سوال دا دی چې تاسو د پاره هغه تبنو جو چې وسو او څنګه وسو دا دی چې تاسو تر اوسه پوری یعنی د دې د دې تورې وافتي زیات وخت کېږي تاسو د دې د پاکستان خصوصا د پښتنو پر سیاست د دې یعنی سمدستي اثر څه ویني
ډیره مننه عبدالله صاحب کور ودان کینن د عثمان کاکر صاحب دا مرګو دا پیښه چې دا ډیر افسوسناک او د دې ټولې علاقې پر سیاست باندې د دې خامخا اثر لویږي. نو زه د دې دوه درې قسمه اثرونه وینم د دې وطن پر سیاست باندې. اول خو د دې مرګ سره د وخت سره به دا معلومیږي چې دا څه وسو یا څه نسو د دې وجه چې شو دا خدای مرګو یا نو دا خو مجلسونه به د وخت سره وس مخترازی او معلومی جبه. خو یو دا په دا ولس کې په دا کام کې اوله دا یو اندیشنه نور مضبوطه که اغا اندیشنه دا اوله سره هم وله چې دلته ویش سړی هغه سړی چې سیاسي پوهنه لري په غوژو اوري په سترګو ویني او د وطن او د خپل قومي حقوقو دپاره مبارزه کوي نو هغه خلک چې دی د هغو ژوند قیمتي دی د هغو ژوند ته هر وخت خطرې سته. نو په خلکو کې خې یو په سیاسي کارکونانو کې دا ویره دا دغه وام چې دی دا خبرایي دا رنګه مرګونه چې دی. دویم د دې یو مثبت یو ښه اړخ دا هم دی چې د عثمان کاکړ د مرګ سره او چې څنګه لکه تا چې ویل بلوڅ پښتون او د لر بر افغان په اخوا او په دې خوا چې خلکو څومره خوا په باده کله داغه سره یو دا اړه مخترازي چې خلک چې دی هغه کته هر څه سیاسي پارټي د هر ګوند سره تعلق لري د هر سوچ سره تړون لري هغه خلک چې دی هغه په اخره کې بیا هم دی د سیاسي سوچ چې هغه د وطن د کامې مبارزه او پر حق ولاړی او په صحیح معنا ولاړی او د نن سبا چې کم د عملی سیاست په چکر کې چې ډیرو اصولو پر نظریاتي سیاست کمپرومایز خلګه کوي نو هغه شی چې دی خلګه نه خوشوي او څوک چې کامه مبارزه کوي نظریاتي سیاست کوي هغه خلګه یعنی اولس خوشوي نو دا دغه کوم ردی عمل راغلی دی دا و د ځوانانو و د اولس ته یو دغه مثبت پیغام هم ورکوي چې دغه لار ده د سیاست لار هم دغه ده او په اخر کې اولس پاکي کما نه کې دغه لار خوشوي نو دا یو رجحان شاید و د نظریاتي سیاست ته رجحان زیات
من نه ډېر رسول الله کاکر صاحب زبا ډاکټر صاحب تاسو ته راسم درویش افریدی صاحب تاسو د پاره د عثمان کاکر تر مرګ وروسته یا دغه په غبرګون کې چې د خلکو کم یا جنازه ډېره غټه وسوله له کراچی تر کوټې پورې صرف انسانان ولو او یا تر دې حاله پورې وو چې خلک له مسلم باغ او د کوټې ترمنځ ټوله سل یو نیم سل کیلومتره لار ده چې سهار یو څوک را روان شوی دی ماځیګر را رسېدلی دی یعنی د ښار د رچ لارې غاډې راتلو. سوال دا دی ستاسو سمدستي اثر د پښتنو پر سیاست یا د پښتنو پر سیمه خپل د یو تجزیه‌نګار په توګه باندې څه ولیدی؟
د عثمان را په مرګ باندې د پښتنو چې کوم قانوني احساس دی هغه د هر ګوند دی د هر ډلې دی هغه پر راټول شولو. زما په خیال پښتنو ډیر جنازي ورکړلې او ډیر مړی وشولو مشران تکړه خلک پکې لاړل خو دا چې کم کنسنسس او کم اجماع د ولس را جوړ شوله چې موږ نور مړی نه ورکوو یا هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو چې زمونږ د کام بچی باندې گزار وشي او بیا د بلوچستانو چې کم ریاکشن خودلو او ایون دا سندی نېشنلیست نو پروګرسیو فورسز چې کم وو دا غوی چې کوم د خبرګون دی دا ډیر یو واضح پیغام دی. زه دا غنم چې دغه چې کوم د عثمان لا دغه د جنازې په تعظیم کې خلک راوتی او بیا چې کومه جنازه وشو او بیا دلته په شمالي پښتونخوا کې په پیښور کې د ټول ولس کزه دا درته وایم چې په دې سوشل میډیا باندې د پی ټی آی کارکونان هم او سپو جړلې په عثمان لا باندې بیا دلته عوامي نېشنل ګوند ځای په ځای په مرکز کې دغه جنازي وکړلې او کم خبرګون تر اوسه پورې روان دي نو دا دې غټ یو ګټه کام ته عثمان لا په ژوند دومره مزاحمت نه وی کړل کې په خپل مرګ یې وکړل او ولس کې دغه یو فکر دی چې دا مرشوي مطلب وجل شوی دی دا په خپل نه دی پریوتی دا بیا دا غي هغه کوم ریاکشن خبرګون چې وو دا هغه قصه وا
چا زز دې ته عمر اعظم دا ډاکټر صاحب تاسو ډېر مهمه نکته ته اشاره وکړل ته اوریدونکو د پاره دا وایم چې کله عثمان کاکړ په ولسم جون باندې په کور کې په بیوش حالت کې ولید پیدا سو بیا هسپتال ته یوړل سو بیا ډاکټرانو ویل چې دا د په سر ضربه خوړلې ده نو داسې فکر کېدی اول چې دا د یو راپریوتې دی بیا په دې باندې بحث په ټولنیز میډیا کې اوسو خو داسې رسمي د دوی د کور یا د ګوند لخوا نه راغلي چې دای دا وخت پریوتی دی بیا وروسته چې کله دی په کراچۍ کې په 28 جون باندې مړ سو نو زوی له مشال ډیو سر خبرې وکي او په اول واره په رسمي توګه دا وویل چې هغه مړ سوی نه دی بلکې مړ کړل سوی دی نو خوشحال رغ به واورو بیا په دې کې زه یو سوال هم لرم
او دا ڈاکٹران سمور ڈاکٹران تا کړی دا بالکل دا خبره کی وای دا خبره بالکل غلط ده لالا لویدل دی او په ویدنګ باندې دا شی زئی تفاقن دا شی چوٹ نه راځي چې کوګه دا شی کم لیفت سایډ ستا دماغ ته دا ډومیننت ایریا ای او لالا شی بیا چوٹ پړل هغه د سر پر تاج باندې چوٹ پړل دی شلویدنګ هم دی هغه دا شی زی باندې دی نه شلویدل سپاغه باندې دا څنګه چوٹ راځي دا شی پری پلانډ کې ساده لکه سی لالا یې نیولې دي بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي بل په دا سر باندې نیولې دي او دلته په پښه باندې هم زخمونه شته په لویدان کې دا زخم په پښه باندې نه راځي نو په لالا باندې بالکل وار وکړلې حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړل
داود عثمان کاکړ زوی خوشحال خان په کراچۍ کې د پلار تورمار ګروستل مشالې ډو سر خبري کوله خو بیا د پاکستان د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر ضیا لنګو پریس کانفرنس وکړي هغه دا وویل چې دا طبیعي مرګ دی یعنی په خدای مرګ مرسوي دی چا نه دی مړ کړی دا بحث خو خیر روان وي او دا به د تحقیقاتو وروسته کېږي خو دلته زه سوال کوم رفیع الله کاکړ صاحب که موږ داسې وګڼو لکه تاسو وایست او د ډاکټر درویش اپریدي صاحب هم دا وایي چې کوم اجماع رامنځته که کاغه افغانستان پاکستان یا تاسو ولې له هر سیاسته بالاتره خلکو وکړه که عثمان کاکړ په خدای مرګ مړ وي او که عثمان کاکړ بیا مړ کړل سوی وي دا خو به بهر باسي که دغه دواړه صورتو کې د په خدای مرګ مړ وای یعنی دا تصور وای نو تاسو په خیال باندې دغه اجماع یا دا به هم دومره ولا کنه دا به مختلف ولا اکثره چې کوم بیا ورسته وي چې نا مړ کړل سوی دي
مننه زما په خپل ذاتی رائے خو که په خدای مرګ مړ وای هم زیات زیات به دا سوی وای چې دا د خلکو په جذباتو داغه په شدت کې بلل کمی وای لیکن نور چې د خلګه د لپاره راووتل دا چې د مرګ وجه هرې وای ما دا فکر دی چې دا بیا هم راووتل وس په کوټه کې په بلوچستان کې د هرې پارټي د هر فکر ترکه خلګو په دې خوا به کو داغه بنیادی وجه چې شو وجه دا ول چې د هر ګوند د هر فکر دی هغه که څخ په مجبورۍ لري په خپل دا سپینې صفه سیاسي خبرې نشي کولای هغه ټول په دا پودي په بنیادی مسلو باندې دومره شعور لري چې دا مسلې دي کې موږ نشو کوي کله عثمان کاکړ رنګ یو تکړه مبارز ته چې هغه دا خبرې کولای شي نو هغه ته افرین وای نو دا د مرګ وجه نه ده کده مرګ هر وجه وای بیا هم دا د خلکو خوا به دي د سیاسي وابستګي بالاتر زه دا فکر کوم چې دا به بیا هم خلکو کولای او بنیادی وجه به دا غوي چې چونکه په وطن کې اخري داسې پیسې چند کسان پاتې شوی دي چې هغه د هر غریب مسكين د پر اواز پورته کړی دي او د سیاسي پوزیشنز لکه سېنات دا او دوه تر رسیدو بعد هم هغه کارکونی هغه د خلکو ودته رسد چې ډیر اسانه دي هغه لارې نه دی پریشي نو دا د وجه زوام خلکو بیا هم خوافه بده
و مننه رفیع الله کاکړ اوریدونکو رفیع الله کاکړ اشاره دی طرف ته د چې عثمان کاکړ د پاکستان په سېنات کې له 2015 تر 2021 پورې په دې دوران کې په سېنات کې او له سېنات بهر داسې تقریرونه او ویناوې کولې چې هغه به په هغه کې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت یا پر فوج باندې په سیاست کې په مداخلت باندې تنقید کولې د پاکستان پر آئین کې مطابق به دا ویلې چې د پاکستان جاسوسي ادارې او فوج چې دی هغه په سیاست کې مداخلت نشي کولای د پښتنو پر مسلو باندې خصوصا په دې قبایلي سیمو کې د هدفي وژنې ملټري اپریشن په دې باندې به سخت تنقید کوي د بلوڅو او د سندیانو په حواله باندې به ډیر او سراکیانو په اړه باندې به ډیر خبرې پورته کولې کچم فوج او جاسوسي ادارې ویل چې دوی په پاکستان په سیاست کې هیڅ مداخله نه کوي خو البته د به دا خبرې کولې او په دې وجه باندې دا ویل کېږي کارپوهان وایي چې په سند او بلوڅو کې د تیسې کم غبرګون یا کم تعظیم ورکړل سو دا غي وجه ده هم ده زه به ډاکټر صاحب تاسو ته راځم خپل یعنی که دغه تحقیقات کې ځکه چې د پاکستان د بلوچستان صوبې وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې دوی به دې تحقیقات کوي هایکورټ تم لیکلي دي دوه ججانې مرتبه ګوته کړې دي خو هایکورټ بیا وویل چې نه موږ تاسو کسان نسی راته ټاکلای ججان موږ بخپل تاسو درخواست وکي موږ وکړو. خو دلته سوال ډاکټر صاحب دا دی چې د دې علاوه یعنی د عثمان کاکړ تر مرګ ګروسته ستاسو په خیال باندې خپل پښتونخوا ملي پارټي لکم چیلنج سره مخامخ شوی ده؟
پښتونخوا ملي پارټي باندې به خامخا دا خبره لکه ما چې درته ویلو چې خلک دا فکر کوي، کارکون فکر کوي، عام خلک دا فکر کوي چې دا وجل شوی دی. پښتونخوا ملي پارټي باندې به خامخا د کارکون یو پرشر وي چې مونږ ته لار روښانه کړي، او هغه دا به زمونږ بدقسمتی هم وي چې دلته کم د عدم تشدد والا سیاست ته زمونږ روان دي، هغه ته هم پیغور را جوړیږي او کارکون دغه غصه زیاتیږي، نو د دې مشکل سره به مخ کیږي خامخا.
مننه ډېر. او زه دلته د محمود خان اڅکزي د پښتونخوا ملي پارټي مشر دی، او هغه د پر جنازه کې د عثمان کاکړ په جنازه کې په رسمي توګه وویل چې عثمان کاکړ په خدای مرګ نه دی مړ، بلکې هغه مړ کړل شوی دی. دا هغه شخ به چلو دا هغه په حساب بیا زه یو سوال لرم.
د مړ سره په یو رنگ بل رنگ کې پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبرو بیاي، او قسم ایماندار محقق وي د پارټي ملګري به هغه خپل معلومات او تکشیر دي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته، دا څه څنګه نه وتی دی دلته، دا زما ذمہواری نه ده، زه پیرمان نه لرم. تا ته زه داس وایم چې د عثمان خان کور ته چې دای په کور کې دی سړی نه وتی دی، څنګه نه وتی دی، چیر نه وتی دی، دا به موږ خپل دوستانو ته پټ وایو، او که چا انصاف کاوی او زموږ پر هغه باور وو هغه ته به مشکاره چې عثمان خان کور دی یو سړی نه وتی دی په مینځ کې دنه نه دراو وو بیا څه
دا د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزي. رفیع الله کاکړ صاحب تاسو واورید، په دې کې سوال دا پیدا کیږي د پښتونخوا ملي پارټي مشر دا وایي چې عثمان کاکړ وژل شوی دی، چا وژلې دی یا خدا خبره تحقیقات او هر څه به معلومې شي پلا، یعنی د دې اعلان کول بیا په پارټي باندې مسور که په خدای مرګ مړ وای نو ممکنه د پارټي پر مخ باندې به یوازې تازیتونه کول کول اوسې له سیاسي مبارزې سره ځان مخامخ کی. نو تاسو په خیال باندې پښتونخوا ملي پارټي څومره توان لري چې د عثمان کاکړ دغه چې دی وایي چې بل چا وژلې دی د قاتلینو د معلومولو یا تحقیقات سرته رسولو یا د هغه یو سیاسي انتقام اخیستلو کې خپل لکم چیلنج سر ځان مخامخ کړی دی؟
زه فکر کوم چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي یقینا په ډېر غټ امتحان کې ولوېدله، او هغه امتحان دا دی چې یو طرف د پاکستان رنګه طاقتور ملک داغه طاقتور ملټري اسټابلیشمنت داغه سره مبارزه، او یو داسې پیښه وسو چې هغه په خطر توګه ثابتولم ډیر ګران کار دی، لکه دویم طرف د کارکون د ولس پریشر دومره دی کدی پر دې باندې عملی اقدامونه نه واخی، نو هغه کې په عوام کې په داخپل پارټي کې د نننه په کارکونانو کې ډیره مایوسی پیلاویږي. نو دا چې کم مزما خیال اول چې دا کم دی اعلان کړی دی دا خې یو ښه سٹارټ اخستی دی. زه فکر کوم چې چونکه د عثمان کاکړ خپل په داسمه کې دومره ولسی سپورت تا، او په ټول پاکستان کې په لږ وخت کې د پارټي او د یو موقف پاته شوی دی، نو زه دا بالکل فکر کوم دوی د مبارزه ګټلې شي کنه شي ګټلې داغه د نتایج سره بالاتر چې دوی خپل پوره کوشش وکړي دا مبارزه وکړي، کم از کم د پارټي پریشر داغه د خاندان پریشر هغه پریشر به کم شي، او زه دا باور لرم کدی دا صحیح معنا یو کلیر ډیمانډونه کشیر دی او مخته واغه په مخه واخی، نو دی دردا هدا پرې دا مبارزه تر سره رسولای شي چې د پاکستان په دغه حالاتو کې څه پوسیبل اپشنان ستا یا کوم لارې ستا هغه بالکل دی تر سره کوي شي. کچیری د عثمان لالا د مرګ قاتل په صحیح توګه معلوم نه هم شي، کم از کم کدی خپل پرا تر هر هدا پرې ولاړ شي، نو د اولس د کارکون او د هغه د خاندان دغه به مطمئن وي چې ګوند خپل پرا په دې کې وس وکړي.
مننه ډېر. رسول الله کاکړ صاحب، زه به د جام کمال د بلوچستان وزیر اعلی دی د هغه ژغم دلته وچلوم، ځکه چې هغه د بلوچستان های کورټ ته خط لیکلی دی، او چې کله د عثمان کاکړ فاتحه کې چې فاتحه له ورغلی په فاتحه کې دا خبره وکړه چې د های کورټ ته خط لیکلی دی او د دې پیښې تحقیقات به کوي.
ہم نہیں ہائی کورٹ سے ایک
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال و کورنۍ ته وایي چې بلوچستان های کورټ ته خط لیکلی دی او په دې خط کې مو تحقیقات کمیټه جوړو او خپل وس به کوچ تاسو مطمئن کو او نور هم ډېری خبرې کړې وي. دلته یو بل خبره ډاکټر درویش افریدی صاحب زه تاسو ته راځم. محمود خان اڅکزی صاحب یو بل خبره وکړه په دې کې ډېره زمانی والا پر خلکو غږ وکړی چې کچیرې دغه تحقیقات یا د قاتلین یا دې ته معلومیږي یا سزا نه ورکول کېږي تاسو به د هر کس چې دلته ناست یاست د جنازې ته راغلي یاست نو یو یو به کس به د کور پر سر راکوئ. دا ډېره زمانی جمله ده ځکه چې په دوو مانو ده، یا خو دا یو یو د کور په کس ورکوي نو ممکنه ده د امن او د سولې له لارې جدوجهد کېدای سي، او کله کله دا فکر هم کېږي چې کېدای سي یو وسلوال انتقام واخیستل سي. دا زمانی د ستاسو د پاره په دې خبره کې کومه خبره پټه ده که څه هم اندازه ده تجزیه ده خو بیا هم تاسو کومه معنا ځینې واخیسته؟
زما په خیال زه دغه معنا اصله محمود خان مخکې مو ور دوه زما په خیال د طاهر داوړ په مرګ دا خبره کړې وه. پختله زه فکر کوم چې دا به ډېر مطلب ته مجبور شي پښتانه دغه لارې ته او ټولې لارې ته د امن بند شي چې د خپل جایز حقوقو ترلاسه کولو د پاره هغه چې کوم دیموکراتیک ویني جمهوري لارې چارې دي چې تر ډېر حده په باندې بند شوي دي. خو که دوی د دې مایوسۍ سره مخ کی چې بیا یو داسې کارکون هم لکه دا په عثمان لالا غوند شخصیت باندې گزار کول دا خو یو د ریاست د لارې کشي دي. مثال خبره مونږ به دا وایو چې خدای دې هو نه کی چې شوي وي تحقیقات ته وشي خو که شوي وي نو دا د ډېره غټه مایوسي ښایي. او بیا د پښتانه به هم د محمود خان دغه کارکون یا نور عمومي پښتانه به هم یو داسې لارې ته ورجوړ کړي چې بیا
ستاسو مقصد دا دی چې یعنی وسلوال انتقام طرف ته بلار
سي؟ او هغه کلاړو نو ویش سرکل به وي دې تر چې خلک ورکوشي دا بیا ریورس کول دا بیا هغه د بلوڅو خو لږ وړو کې کام دی کنه شپېته لکه خلک دي هغه د پاکستان درد سر جوړ شوی دی هم بلوڅان جزام ته تکلیف کړي. پښتانه خو ډېر غټ کام دی ډېر غټ وطن دی غټ خارونه دي ورسره نو که دغه ځای ته لاړه خبره او بویت له لازما خپل هغه خو بدا دي چې معنا صبر او هغه معنا صبر نه مطلب یو عدم تشدد مبارزه پښتانه دا د جرګې خبره چې کومه کړې ده پښتانه ټول راټول شي دغه خبره چې وکړي دغه لار خپل کی دا به د کام په ګټه وي او دا وطن به د نورو بربادو نه بچ شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه د یو اعلان ته ځم. رفیع الله کاکړ صاحب بیا تاسو ته راځم. دغه یو اعلان به واورو بیا به بیا راسو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشد گردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چو
دین ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلمان مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایانو په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوري زه عبدالحی کاکړ ما د پښتونخوا ملیم ګوند د پخوانی مشر او پخوانی سېنیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لامینونو له هم په سیاسي کړیو او ټولنیز رسنیو کې بحثونه تاوده دي. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملت پاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلی او دای د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بللی. د عثمان کاکړ د مړینې د پښتنو په سیاست اغیز څه دی؟ خپل پښتونخوا پارټۍ له کوم چیلنج سره مخامخ کړی ده؟ دا د بحث موضوع ده. میلمانم دی د پېښور پونتون د سیاستو څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ. رفیع الله کاکړ صاحب تر دې لمخه چې ډاکټر درویش افریدی صاحب خبره کوله چې محمود خان اڅکزی په جنازه کې د عثمان کاکړ وویل چې یو یو کس به د کور په سر راکوي، یعنی ستاسو د پاره په دې کې کومه معنا پټو تاسو ما هغه معنا ځنه خې چې کوم درویش افریدی صاحب اخی چې دا یعنی معنا وسلوال انتقام باخو؟
زه داسې فکر نه کوم. زما دا خیال دی چې کوم په تیر دیرش کال کې خاص طور پر د افغانستان کې چې کم جنگ د څلوېش کال سه دی دا دلته په پاکستان کې د پښتنو سیاسي پارټیانو ګوندو سیاست مکمل بدل کړی دی. نو زه بالکل داسې یو فیصد امکان نه وینم چې پښتانه سیاسي ګوندونه د وسلوال سیاست وخواته یا سوچ لري یا فکر لري یا هغه خواته مایل دي. کومه خبره چې د جرګې وسوله زه دا خبره ضرور کوم چې جرګه ښه خبره ده، سیاسي غونډې اولم کیږي، لیکن دا غونډې معنا نه لري که موږ په دا کلیریټی نو کو جوړ چې دا غونډې موږ کوو د چیشته لپاره پاکستان کې د پښتانه مسلې چیشته. یعنی نو زه په هغه دوه درې نقطې ضرور هایلایټ کوم چې په دا کلیریټی وسی بیا که غونډې پر وسی کار ته وسی بیا هغه معنا لري ادروایز نه لري. اول پښتنه سیمه پښتونخوا وطن په پاکستان کې ډېر غټ دی، بیلې بیلې سیمه دي، اقتصاد سماج سیاسي حالات بدل بدل دي، د دې هر یو خپل خپل مسلې دي. مثال د پېښور او د آس پاسو علاقو مسلې د زړې فاټا د قبایلی علاقو او د جنوبی پښتونخوا د مسلو سره جلا دي. نو اول خو په دا مسلو سر خلاصول دي، څه کامن د ګرد مشترکه مسلې دي، څه بیا د هر علاقې خپل مسلې دي. اول دا ټایم د پښتانه تر ټولو غټه مسله چې دا هغه جنگ دی، افغان د افغانستان جنگ، د پښتانه وطن کې د پاکستان د دهشتګردۍ د ټیرریزم په حواله سره چې کومې پالیسیانې دي. دویم دلته په پاکستان کې د نن بیا د پښتنو پر وسایلو په خپل حقوقو باندې مسلې دي، پر هغه باندې داوی دي، د وفاق سره د شناخت او د ژبې مسلې دي. په دې کې درېمو څلرم بیا مسلې راځي د سرویس ډیلیوري د چې د هیلت د تعلیم د اوبو نظام. اوس په فاټا کې د جنگ مسله بیانیه چې دا هغه ژوره ده، هغه باندې خلک راټولېږي. په پېښور کې خلک پر دا بیانیه نه راټولېږي. په پېښور کې د ځوان مسله چې دا هغه د اوبو ده، د تعلیمي نظام ده، د روزګار ده، د صحت ده. نو دا پر دغه مشترکه مسلو لکه جنگ، لکه په پاکستان کې قومي شناخت، د وسایلو تقسیم، پر دې باندې او د دې علاوه بیا د هرې خطې خپل مسلو باندې پر دا باندې لای عمل چې دا غونډې کوسي، پر دا کلیریټی وسی چې دا مسلې دي د دې موږ څه حل غواړو، بیا دغه دپاره که لای عمل وسی خو ټیک ده. کله دې بغیر دا غونډې کیږي نو زه نه وینم چې دا سبا خاص یو داسې نتیجه راوړي.
مننه رفیع الله کاکړ. ډاکټر درویش افریدی صاحب، تاسو په فکر لکه رفیع الله کاکړ صاحب چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، تاسو هم دا فکر کوئ چې آیا دا ټول سیاسي ګوندونه چې پښتنو غدي، هغه سیاسي دي که مذهبي دي که ملت پال دي، هغه چې کومې نقطې دی راپورته کوي هغه پر دې ټولو باندې متفق نه دي، یا یو نظر یا ډېر وضاحت نه لري؟ ستاسو په خیال باندې د عثمان کاکړ وروسته دا کومه جرګه رابللو ږغ سوی دی، په هغه کې به دا نه وسی؟
ګوره، د پښتنو تر ټولو لویه مسله د خپلواکۍ ده، او په دې باندې زما په خیال دا مسله د ټولو شریکه مسله ده. خپله خاوره، خپل اختیار، که نه پاکستان کې دننه یو فیډریشن، بیا د هغې سره تړلې لکه ډیموکراسي او د افغانستان چې کوم امن دی، دا زموږ لویه مسله، اوس لنډمهاله مسله ده. د دې سره زموږ ډېرې ستونزې تړلې دي، زموږ امن ورسره تړلی دی، زموږ اقتصاد ورسره تړلی دی، زموږ په کلتور باندې بد اغېز دی. نو دغه زمونږ د دات بدري غټې مسلې دي. زما خیال دادی چې که مشران کینی سره، او خدای دیو کې چې دوی سره کینی سیریس شي، که نه بدبختانه لکه هغه سیریسنس لا په مونږ کې نه دی راغلی، چې هڅې شوي دي خو ناکامه هڅې، که نه نو دغه به دغه درې څلور غټې ستونزې دي. که مونږ په ډیموکراسي باندې هم یو سټانس، شریک سټانس واخلو، بیا نورو قانونو ته لاس د یو کام په هیڅ باندې ورکو، که نه اوس مونږ د نواز شریف سره د ګوند په هیڅ یو روان دي، بل د پیپل سره روان دي، نو دا بیا ګټه نه راوړي. ته به د کام په هیڅ باندې خپل کامی چې کوم غدا درې غټې ستونزې ما درته یادې کړلې، دا به په دې باندې یو اجماع را جوړول د ګوندونو، یو یو تنظیم را جوړول، مطلب د ډانچه را جوړول، که نه که یو پارټي نه وي خو یو مضبوط الاینس تنظیم را جوړول،
ډېره مننه ډاکټر درویش افریدی صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله. ستاسو د دواړو ډېره ډېره مننه، ځکه چې وخت ختم سو. خوشحاله اوسئ، شروز درته غواړم. اوریدونکو، تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث واورېدی. د پښتونخوا ملي امنیت ګوند د یو پخواني مشر او پخواني سینیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. موږ هم د مشال تر رڼا لاندې بحث په دې کولای چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملت پال ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلی او دا د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بلل. پښتنه دا چې عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څه اغېز کړی؟ خپل پښتونخوا ملي ګوند د مشرتابه او سیاسي لحاظ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی ده؟ دا سوالونه او نور مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ سره وڅېړل. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوستا، خدای پامانی وایي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.